ترکیه، اسلام او ډیموکراسي.
ګران اوریدونکو، د ځنګړی اونیز خبرونه ترکیه، اسلام او ډیموکراسي لوي بلې کړي سرمزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په ترکیه کې د عثمانیانو د 1453 کلنې واکمنۍ وروسته مصطفی کمال پاشا چې وروسته د اتاتورک په نامه شهرت وموند، په 1923 کال کې د ترکیه د خپلواک جمهوریت اعلان وکړي. که څه هم په ترکیه کې 99% وګړي مسلمانان دي، خو په آیني توګه په دغه سیکولر هیواد کې ډیموکراسي د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو لپاره ځینې وخت د یو غوره نمونې یا ماډل په توګه یادیږي. ترکیه، اسلام او ډیموکراسي نننی پروګرام کې به واوري چې د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ څه تړاو شته او ترکیه په څه ډول د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو لپاره یو غوره بیلګه ګرځېدای شي. ډیموکراسي د دوو یونانی تورو ډیموس یعنی خلق او کراتوس یعنی واک څخه جوړ دی چې معنا یې ولسواکي یا د خلکو حکومت دی. په عامه توګه ډیموکراسي یو داسې سیاسي نظام ته ویل کیږي چیرې چې رڼې ټول ټاکنې، د قانون حاکمیت، د واک ویش، د مذهب بیان او غونډو ازادي او د بنیادي حقونو ساتنه وي. د ترکیه په استنبول ښار کې د ایرل پوهنتون د سیاسي څانګې ښوونکی ډاکټر بلګین سوچوت ګلو وایي که څه هم له ډیموکراسي څخه زیاتره وخت د اکثریت د واک یا حکومت تعبیر اخیستل کیږي، خو په اصل کې ډیموکراسي هغه ده چې د لږکیو حقوق هم خوندي کړي او ژغ یې واوري.
The problem I think here is that democracy is usually understood as
زما په فکر دلته ستونزه دا ده چې ډیموکراسي زیاتره وخت د اکثریت د واک په معنا اخیستل کیږي، خو په اصل کې په غربي ډیموکراسي کې نور دا ډول تصور نه دی پاتې، بلکې موږ ته پکار ده چې د ټولنې د ټولو ډلو یا برخو نظر واخلو، ځکه چې ډیموکراسي یوازې د انتخاباتو له لارې نه راځي، بلکې د بیان ازادي او د قانون حاکمیت یې مهم شرطونه دي. باید په خلکو کې داسې احساس ژوندی پاتې شي چې کله بدلون راځي نو د دوی غږ هم اوریدل کیږي.
په ځینو اسلامي هیوادونو کې اوس هم ډېری وګړي فکر کوي چې ډیموکراسي د دوی د عقیدې په ضد یو نوی پدیده ده چې له اسلامي ارزښتونو سره سمون نه خوري. خو د ترکیه په انکارا ښار کې د دینی چارو په مرکزی ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچاجوای اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول سونزه نه لري، ځکه چې د څه شي تعلیمات چې اسلام ورکوي ډیموکراسي هم هغه بیانوي.
اسلام پروموتس رول اف لا، اسلام پروموتس رائټس اف وومن،
اسلام د قانون حاکمیت پر مخ بیایي، اسلام د ښځو او غیر مسلمو لږکیو حقوق پر مخ بیایي. دا مثالونه موږ په پخوانیو اسلامي هیوادونو او سلطنتونو کې هم پیدا کولای سو، چیرې چې غیر مسلمانان په پیړیو پیړیو له مسلمانانو سره یو ځای په یو گاوند، یو شار او یو هیواد کې اوسېدل. په یو گاوند کې به جماعت هم وو او گرجا یا کلیسا هم. نو په اسلامي قانون او اسلامي کلتور کې د ټولو حقوق خوندي کول پاتې سوي دي، که اکثریت وي که اقلیت وي، که نر وي که ښځه وي، که شتمن وي که غریب وي، که زورور وي که بېوسه، قانون د ټولو لپاره یو دی. نو هم دغه د اسلام بنیادی اصول دی او چې کله داسې وسی نو دا ډیموکراسي ده او پرمختللې نړۍ کې دې ډول وضعیت ته ډیموکراسي ویل کیږي. نو په دې لړ کې اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، بلکې په دې لړ کې اسلام ډیموکراسي پر مخ بیایي او اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
په ترکیه کې یو شمیر دینی عالمان په دې اند دي چې اسلام او ډیموکراسي له یو بل سره په تضاد کې نه دي، بلکې د اسلام بنیادی تصورات لکه شورا، اجماع، اجتهاد او مصلحه د ډیموکراسي له نو اساساتو سره سمون خوري. په استنبول پوهنتون کې د الهیاتو یا دینی چارو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدمیر وایي اسلام او ډیموکراسي کولای سي خوا په خوا پر مخ لاړ سي.
اسلام او ډیموکراسي یان یان درماسو ممکن سیستمدار، چونکو
اسلام او ډیموکراسي څنګه په څنګه پر مخ تللی شي، ځکه چې ډیموکراسي د ولست خواهشاتو پر بنسټ د یوې ادارې د جوړښت وړاندوینه کوي. په کومو اسلامي هیوادونو کې چې ډیموکراسي موجوده وي د مسلمانانو غوس اکثریت د انتخاباتو په پایله کې خپل هدف یا وخت رسیږي او بل خوا د لګکیو لپاره ډیموکراسي د هغوی د قاعدو د ساتنې ضمانت ورکوي د انتخاباتو لالارې ټاکل شوی حکومت د ټولنې ترجمان وي نو زما په نظر اسلام او ډیموکراسي کولای شي چې خوا په خوا پر مخ ولاړ شي
کچیری د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ ټکر یا تضاد نسته او دواړه د بشري حقوقو ګډې مشورې اکثریتي رائے او د قانون د حاکمیت خبره کوي نو بیا ولې د اسلامي نړۍ ځینې کسان د دې تصور مخالف دي د ترکیه په کونیا ښار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای دا ټول سیاسي بحثونه دي او هیڅ ډول عقیدوي او دینی اړخ نه لري خو د وخت په تیریدو سره هر څه خپل مدار ته رسیږي
İslam medeniyetinin ilk asırlarına bakacak olursanız işte Bağdat çevresindeki tartışmalar
د اسلامي مدنیت په لومړیو پیړیو کې په بغداد او شاوخوا سیمو کې باسونه کېدل او یو بل یې په کفر ارتداد او منافقت تورنول نو زه وایم چې دا د اسلام د مدنیت دویم پړاو دی اوس هم دا باسونه کېږي څوک چې ډیموکراسي قبلوي هغه په کفر تورنیږي او همداسې نور زما په نظر دا ټول سیاسي باسونه دي او هیڅ ډول عقیدوي او دینی اړخ نه لري کوم توپیرونه چې موجود دی هغه زموږ د سیاست کولو په ډول او شکل پورې تړاو لري
پروفیسر ډاکټر محمد اکګل په دې لړ کې د ترکیه مثال ورکوي چې د ډیموکراسۍ او پرمختللي ژوند په خپلولو سره د یو لړ اسلامي هیوادونو لخوا وغندل سول خو اوس د دغو هیوادونو لپاره یو ښه بیلګه ګرځېدلې ده
دا
به په یو مثال کې تاسو ته واضح کړم لکه څنګه چې په جګړه کې لومړی کرښه ضایعات ورکوي نو موږ هم د یو اسلامي هیواد په توګه له غربي نړۍ سره په مستقیم ارتباط کې د جګړې د لومړۍ کرښې په توګه ضایعات ورکړل په نولسمه او شلمه پیړۍ کې چې کله ترکیې وغوښتل چې غربي او جدید ژوند خپل کړي نو دا کار د نورو اسلامي هیوادونو لخوا وغندل شو او ترکان په بېدینۍ تورن شول د وخت له تیریدو سره د ترکیې هغه پخوانۍ پرمختللې تجربه چې د نورو هیوادونو نو لخوا وغندل شو د اسلامي نړۍ لپاره یو لوی چانس ګرځیدای شي ترکیه په سیاسي اخلاقي اقتصادي ديني خزینه حقوق خپلواکي آزاد ژوند او په دا ډول ټولو اړخونو کې نه یوازې د نورو اسلامي هیوادونو لپاره یو بیلګه کیدای شي بلکې اسلامي نړۍ به هم هڅه کوي او تجربې به ترلاسه کوي او وروسته به دا ټول سره یو ځای
کیږي
د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د 2012 کال د سپتمبر پر 13 نیټه د خپل واکمن ګوند عدالت او پرمختګ د انتخاباتي غونډې پر مهال په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ ځینې نور مشران هم ناست ول وویل موږ په هیواد کې دننه او د باندې په ډاګه کړي چې یو مسلمان هیواد اباتېدونکی او پرمختللې ډیموکراسي لرلای سي زموږ دغه ادراک زموږ د هیواد له پولو اخوا تللی او د اسلامي نړۍ لپاره یو مثال ګرځېدلی دی دا چې هغه کوم عوامل دي چې لکه بلې ترکیه د اسلامي نړۍ د نور هیوادونو لپاره د یو نمونې حیثیت لري او د یو لارښود باندې خپل کړی ده د ترکیه د دینی چارو په مرکزی ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچا جوای پیاوړی اقتصاد د قانون حاکمیت او بشري حقوق هغه څه دي چې په ترکیه کې ډیموکراسي ته لار هواره کړې ده
It has a stronger economy. It has more educated human
دا هیواد پیاوړی اقتصاد او زیات لوستي کسان لري او د دې سربیره نور عوامل هم دي چې ډیموکراسي ته لار هواروي یو ښه ډیموکراسي هغه وخت راتللی سي چې ټولنه له ترګري او بریدونو پاکوي د دې سربیره د قانون حاکمیت ډیر مهم دی او دا د ډیموکراسي بنیادی اصول دی بشري حقوق خوندي کول او په ځانګړي توګه د ښځو لږکي حقوق او د هغو ټولو کسانو یا ډلو حقوق خوندي کول چې کمزوري وي د دې هر څه لپاره د قانون حاکمیت ضروری دی چې په پای کې دا ټول ډیموکراسي ته لار هواروي د دا ډول عناصر په درلودلو سره ترکی د یو لاشود باندې خپل کړی دا چې هم له دې قبله د هیواد د نورو اسلامي هیوادونو لپاره د یو مثال یا نمونه حیثیت لري
یو شمیر کارپوهان په دې اندي چې ډیموکراسي د اسلامي نړۍ لپاره د یو نوي او جدید کلتور حیثیت لري د دوی په وینا کڅه هم د اسلام او ډیموکراسي ترمن ځینې بنیادی ستونزې شته خو د انسانانو دینی فهم معلومات او د دین په اړه د دوی د پوهې زیاتوالی کولای سي د ډیموکراسي په اړه د دوی تجربه ډیره کړي د ترکیه په کونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای پر اتلونکو وختونو کې به نور اسلامي هیوادونه هم ډیموکراسي زده کړي او هغه په ظاهره تضاد چې د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ موجود دی د وخت په تیریدو سره به لمینځه ولاړ شي.
Dolayısıyla biz yani Türkiye
Kaça hem Türkiye'de İslam ve demokrasi parlan veya tecrübeleri itibariyle İslam dünyasındaki en zengin Zı fikir kavim paratulun ki vaktunu ki ba nur İslami hevaduna hem demokrasi zdakli Av haga pa zahir atazad çi de İslam ve demokrasi tarmanz mevcud de Da vakt la teredo sarba laman zavlar şi Av da yo musliman pa hays bak pal juand ke da siyaset ve demokrasi kultur ramanz takli دا په دې معنا نه ده چې ډیموکراسي به دین او دین به ډیموکراسي ته اجازه ورکوي، یعنی ځینې وخت به سیاست پر دین اغیز کوي او ځینې وخت به دین پر سیاست اغیز کوي چې بالاخره به دا متقابله اغیز په اوږده موده کې د یو سالم سیاسي کلتور په رامنځته کولو کې لویه ونډه ولري.
په ترکیه کې په یو وخت کې د اسلام او ډیموکراسي خوا په خوا کې تګ څرګنده کړي چې دغه هیواد په اقتصادي ډول او د قانون د حاکمیت په برخه کې زیات پرمختګ کړي او د نورو اسلامي هیوادونو لپاره د یو نمونې یا لارښود حیثیت خپل کړي دي. خو په ترکیه کې دین په سیاست کې رول نه لري او سیاست او دین په خپلو ساحو کې د هیواد د پرمختګ لپاره کار کوي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننی خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې د تاریخ په اوجدو کې تصوف په ترکیه کې څه رول لوبولی دی. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم، لوی څښتن مو مالسه.